Washington DC.
ډیو ریډیو د خبرونو تاسو واورېدل وزو د رپورټونو په لور. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د سعودي عرب سره د خراب تعلقاتو خبرونه بې بنیاده ګرځولې دي او ویلي دي د پاکستان او سعودي عرب تعلقات یوازې د حکومتونو ترمنځ نه خو د اولس ترمنځ هم دي. خو لوی حکومت مخالف پاکستان مسلم لیگ وایي چې پاکستان حکومت د دې جوګ نه دی چې ګاونډي هیوادونو افغانستان او ایران سره تعلقات ښه کړي، نو داسې خارجه تګلارو نه به دا تمه ساتل ابس وي چې ګنې نورو هیوادونو سره به پاکستان تعلقاتو کې دراشی. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه زموږ د خبريال اورنګزیب خان په دې رپورت کې واوري.
د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی ویلي دي سعودي عرب سره چرته هم د پاکستان تعلقات نه دي خراب شوي او سعودي حکومت نه خو پاکستان ته ورکړې شوی قرض واپس غوښته دي او نه یې پاکستان ته د تیلو ترسیل یې تړلې دي. بل خو لوی حکومت مخالف پاکستان مسلم لیگ ګوند وایي پاکستان تریک انصاف غلطو خارجه تګلارو له وجې ګاونډي هیوادونو سره هم دا پاکستان تعلقات خراب شوی دی. دا پاکستان مسلم لیگ مشر شہباز شریف سره د ګوند نورو مشرانو یو خبری کانفرنس چې زیاتره د تحریک انصاف حکومت ماشی تګلارو باندې د تنقید په حق له وو ویل دي چې خارجه پالیسي په حق له هم موجوده حکومت مکمل ناکامه شوی دی او خارجه وزیر شاه محمود قریشی یو غیر ذمہوار بیان له وجې سعودي عرب پرشان هیواد سره د پاکستان تعلقات خراب شوی دي. خو بل خوا خارجه وزیر شاه محمود قریشی وی سعودي عرب سره د خراب تعلقاتو خبرونه یوازې غنګوسې دي او پاکستان او سعودي عرب تعلق ډیر زوړ او مضبوط دی
اور یہ تعلق قلبی ہے، پیپل سینٹرک ہے، صرف حکومتوں کے درمیان نہیں ہے.
خارجہ وزیر شاہ محمود قریشی وی سعودی عرب او پاکستان تعلقات یواز د حکومتونو ترمنز نه خود اولس ترمنز هم دی. خارجہ وزیر وی چې د کشمیر په مسره د اسلامي هیوادونو تنظیم یا او آی سی په دریز کې سکسمه شک نشته او د او آی سی او سعودی عرب د کشمیر په معاملې هم یو دریز دی. خو د کشمیر په معاملې د پاکستان هم یو دریز دی ځکه پاکستان د ملګری هیوادونو نه څه تمه هم ساتي اسلام اباد کې خبري کانفرنس ته وینا په وخت خارجه وزیر شاه محمود قریشی سعودي عرب سره د مضبوط تعلقاتو داوا داسې حل کړی دا چې نږدې ورځو په یو شخصي ټلویزیون د دیو لخوا د کشمیر په معاملې د او آی سی په کردار تنقید نه پس په ظاهر دونه هیوادونو تعلقات خراب شوی دي او د بیان سمدستي پس پاکستان سعودي عرب نه اغستل شوی قرض رقم کې یو ارب ډالر هم واپس کړی وو او پوسټر لخر جنرال قمر جاوید باجو هم د سعودي عرب سفر کړی وو. بلخ د مسلم لیگ لخوا پریس کانفرنس ته وینا په وخت پخوانی خارجه وزیر خواجه آصف ویلی دی موجوده حکومت د جوګه هم نه دی چې ګاونډي هیوادونو افغانستان او ایران سره ښه تعلقات وساتي، نو نور هیوادونو سره به څنګه د دې تعلقات ښه شي. دوی زیاته کړه چې یمن په مسله هم پاکستان پارلیمان یو پریکړه منظوره کړې وه چې له وجې یې سعودي عرب خفه شوی وو، خو هغه وخت حکومت هڅو له وجې د افغان زر ختم شو. خو موجوده حکومت چین پرشان ملګری هیواد سره هم تعلقات مخ په وړاندې بوتلو کې ناکام شوی دی. خواجه آصف وایي چې د هیواد خارجه وزیر داسې غیر ذمہوار بیانونه ورکوي چې له وجې یې یو زوړ ملګری هیواد خفه شوی دی. د خارجه وزیر د کشمیر په معاملات اسلامي هیوادونو تنظیم په کردار تنقید دا بیان نه یوازې مخالفو ګوندونو غندل دي، خو وړاندې حکومتي وزیرانو هم په دې تنقید کړی وو. او د بشري حقوقو وزیر شیری مزاری ویلی وو چې دا د پاکستان خارجه دفتر ناکامي ده.
د داوی نه پس چې د ملا برادر په مشرۍ د هغه یو جګپوړ هیئت د پاکستان د خارجه وزارت په رسمي بلنه اسلام آباد ته سفر کړی دی. پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په اسلام آباد کې یو خبري غونډې ته د وینا پر مهال ویل، موږ بلنه ورکړې ده، له یو بل سره سلا کوو، صلح او استحکام په نظر کې ساتلو سره موږ ته مخ په وړاندې تک کول دي. په دې اړه وروستۍ حال زموږ د همکار اشفاق مومن په دې رپورت کې واوري.
د افغان طالبانو نائب مشر مولا عبدالغنی برادر د تیرې ورځې راهسي د پاکستان پایتخت اسلام آباد په سفر دی. د نوموړي سره سفر کې د طالبانو ځینې مشران هم په وفد کې شامل دي او نن به د پاکستان خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی او یو شمیر نورو چارواکو سره لیدکاته کوي. د پاکستان اکسپریس ټریبیون رسپانا وایي چې خارجه وزیر شاه محمود قریشی هم د طالبانو د وفد پاکستان ته د سفر پخله کړي او ویلي دي چې هغه به ورسره ناشته کوي. د ټریبیون رسپانه د زرایو له قوله وایي چې په وفد کې خیر الله خیرخوا، محمد نبی، شهاب الدین دلاور او عبد اللطیف منصور هم شامل دي او دوی هم د پاکستانی چارواکو سره د کیناستو پخله کړي دي. د دې وړاندې په قطر دفتر کې د طالبانو وایان سهیل شاهین په ټویټر ویلي وو چې د خارجه وزیر شاه محمود قریشی په بلنه بعد طالبانو یو وفد پاکستان ته ځي او دوی به د ځایي چارواکو سره په افغانستان کې د سولې خبرې، پاکستان کې د افغان کډوالو په حالت او هغوی تراپیخې مسلې، په پوله د اوړېدو راوړېدو کې اسانتیاوي او د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت باندې بحث کوي. دا په تیرو لسو میاشتو کې د ملا برادر پاکستان ته دویم سفر دی. نوموړی تیر کال اکتوبر میاشته کې هغه وخت پاکستان ته سفر باندې تللی وو کله چې د امریکا صدر ډونالد ټرمپ په امریکا او خارجي عسکرو باندې په افغانستان کې حملو پر سر ناڅاپي طالبانو سره د صلح خبرې ځنډولې وې. پاکستان هغه وخت د امریکا افغانستان لپاره ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او ملا برادر ترمنځ د ناستې بندوبست کړی وو. دغه ناستې وروسته د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې بیرته بحاله شوې، د کومې په نتیجه کې چې د روان کال پرورۍ میاشتې په 9 نیټه د امریکا او طالبانو ترمنځ یو تاریخي لوزنامه وشوه او د دغه لاندې به افغان طالبان په افغانستان کې کوم خارجي عسکرو باندې بریدونه نه کوي. د دغه لوزنامې تر مخه امریکا به خپل عسکر د افغانستان څخه وباسي او په ځواب کې به طالبان ضمانت ورکوي چې د افغانستان خاوره د کوم ترخګر ډلو کاریدو ته پرې نږدي. د طالبانو وپد په داسې حال کې د پاکستان سفر کوي چې د افغانستان سولې یو مهم پړاو بین الافغانی خبرو لپاره تیاری روانه دي. په دغه خبرو کې ځن د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د بندیانو خوشی کولو پر سر راغلی وو، خو دغه پاتې خن هم هغه وخت لمینځه لاړ کله چې د افغانستان لوی جرګې صدر اشرف غنی ته د پاتې 400 طالب بندیانو د خوشی کولو مشوره ورکړه. اوس امکان دی د بین الافغانی خبرو اترو لومړی پړاو په دوها قطر کې ترسره شي.
ریډیو ته وګورئ. په پیښور کې یو عدالت د عوامي نېشنل ګوند د مشر اسفندیار ولی خان د طرفه د پاکستان تحریک انصاف صوبایي وزیر شوکت یوسفزئی خلاف د هتکی عزت یا هرجانی مقدمه د شوکت یوسفزئی عدالت ته د نه حاضرېدو له وجې یو طرفه اورېدنه شروع کولو فیصله کړې، خو شوکت یوسفزئی وایي هغه به هم عدالت ته ځي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د خبریالې سادیا قاسم شاه په دې رپورت کې واوري.
د عرب بادشاہ خان مرکز نه نن خبر شوی یو بیان تر مخه د پارتای مرکزی صدر اسفندیار ولی خان له طرفه د پاکستان تحریک انصاف په خوانی بیان او اوسنی صوبایي وزیر شوکت یوسفزئی خلاف د بی بنیاد الزاماتو لګولو وجې د هرجانی مقدمه د هغه پر ضد یک طرفه کاروایی شروع شوې ده. د پېښور ډیسټریکټ کنسیشن جج عدالت له طرفه د پاکستان تحریک انصاف صوبایي وزیر شوکت یوسفزئی ته څو څو ځله د عدالت له طرفه د نوټیس جاری کولو نه باوجود د هغه عدالت ته نه پیش کېدو نه پس د هغه پر ضد د یک طرفه کاروایی شروع کېدو فیصله شوې ده. د عوامي نېشنل پارټۍ مشر اسفندیار ولی خان له طرفه د یو وکیلانو پینل زمان خټک، رفیق مومند او طارق افغان عدالت ته پیش شوی او دا مقدمه وړاندې کوي. دا غوی تر مخه تر اوسه پورې یو ځل هم شوکت یوسفزئی عدالت ته نه دی مخامخ شوی او عدالت ته یې صداقې ثبوتونه نه دي ورکړي چې هغه الزامات ثابت کړي کوم دوی د عوامي نېشنل پارټۍ مشر پر ضد لګولي وو. خو صوبایي وزیر شوکت یوسفزئی وی ویډیو ته وویل یو لخوا هغه ته سنوټیس نه دی جاری شوی او اوس په هغه عدالت سره رجوع کوي. دا څه قسمه خبره وه چې د عوامي نېشنل پارټۍ د مشر له طرفه د هتکی عزت یا د هرجانی مقدمه په عدالت کې شروع شوی؟ په دې هکله د هغه وکیل طارق افغان وی ویډیو ته صدا وویل.
شوکت یوسفزئی د متحده اپوزیشن چې کله په جولای 2019 کې په پېښور کې جلسه وه هغې نه پس په یو پریس کانفرنس کې ویلي وو چې اسفندیار ولی خان د ډالرو په عوض د پښتنو سودا کړې ده او پښتانه یې خرڅ کړي دي، چې د هغې نه پس اسفندیار ولی خان هغه ته یو لیګل نوټس ورکړو چې یا ته معافي وغواړه ګنی نو زه به ستا خلاف قانوني کاروایي کوم. نو د هغې نوټس جواب هغه ورنه کړو چې د هغې نه پس اسفندیار ولی خان د هغه خلاف د هتکی عزت دعوا وکړه او باغی کې د شوکت یوسفزئی خلاف پروسیډینګ سٹارټ شو.
خو بل طرف ته د پاکستان تحریک انصاف صوبایي وزیر شوکت یوسفزئی وای هغه د خپل طرفه سنو ویلي، خو کال 2019 کې هغه یو مطبوعاتي کانفرنس کې هم د عوامي نېشنل پارټۍ په خواني مشر اعظم هوتی د خپل یو خبره کړې و چې هغه وای دا یک طرفه کاروایی د پر ضد شروع هم شو، خو هغه به عدالت ته ځي او عدالت سره به رجوع کوي.
عدالت ته به هم دغه عدالت کې رجوع کوم او خپل حق دفاع ولرم. ثابتول نه ثابتول دا فعال کیږي چې زه عدالت ته پیش شوم او دې ته ځم چې زه ثابتول شم کنه. ثابتول خو زما په سبب دي دا خو زما تیته مرحوم تاسو کې چې هغه د پرسنټل او په شاو تر سب کې کړو دا خو هغه ویلمه دا هغه حال ورکړه دا کار غلط وو، دا غوڼه دي هغه د خلاف څه کاروي کړو.
د سیاست په میدان کې اکثر د یو پارتای سیاسي مشر د بل پارتای سیاست مدار پر ضد په سیاسي محفلونو، جلسو او مطبوعاتي غونډو کې الزامات هم لګوي او بیانات هم ورکوي. خدا سي ډیر کم کیږي چې یو سیاست مدار د هتکی عزت یا د هرجانی داوا په عدالت کې د بل سیاست مدار پر ضد کړی وي او دا غیر داسې فیصله مخې ته راشي چې په سیاسي روایتو باندې اثر غورځولی وي. اوس د دې مقدمې څومره اورېدنې کیږي او څه فیصله کیږي دا خو به وخت ښایي، خو د دې مقدمې راتلونکي اورېدنه به د سپتمبر 15 نیټې باندې کیږي. سادیا قاسم شاه، وی او ای دیوا، پېښور.
سوف امریکا ټی وی ریډیو ده. په خیبر پختونخوا کې د کرونا وبا کې سونه په کمیدو دي، خو د صوبې په شمال کې د سیلګری په بعض ځایونو کې د حکومت لخوا جزوی لاکډاون یا بندیزونه پر ځای کړی شوی دي. د صحت پوهان وایي چې کرونا وبا اوس هم موجوده ده او باید چې خلک احتیاط وکړي. په دې اړه نور حال راکوي زمونږ خبریال ریاض حسین په دې رپورٹ کې.
صوبایي حکومتي د صحت د ادارې مشر ډاکټر محمد اکرام وایي په صوبه کې د کرونا وبا کې سونه تر ډېر حد پورې راکم شوې دي او د مرګونو شرح هم د نش برابر ده. دوی وایي 13 ورځ په ټوله صوبه کې 15 د کرونا وبا نه متاثر مریضان رپورٹ شوې دي او دا شمېره ډېره کمه ده، ځکه چې وړاندې به د ورځې په حساب تر 900 پورې مریضان راتلل. ډاکټر محمد اکرام وی ویډیو سره په خبرو کې وویل چې د صوبې په شمالي سیمو کې د خلکو پرش کې اضافه شوه ده او د سیلګری په دینو کې د حکومت لخوا د کورونا وبا د مخنیوي لپاره طبي عمله هم زی په ذکر شوه ده. دیوایی په ناران او کاغان سیمو کې په هوټلونو کې د عملی کارکونکو کې د وایرس تصدیق شوه دي او په هوټلونو کې جزوی لاک ډاون هم لګول شوه دي.
او سوین له چکر دی کی هاٹ سپاٹس او هغه دی کی زموږه ال دخل کو د طبي شتا خپل حفاظت دي د اړینو باطلاوې نو هغه سره دا چې لګوي حالات هم کنټرول دي او هغه خلکو ته موږ د سیاحت هغه موقع ورکړي دا چې لکه خلک خپل انجویمنت مو کی حفاظت دي بیر مبنو کی نو هغه سره زموږه هغه نو کار بکی کی پرون زموږه کرونا ټوټل پوزټیو کیسز 45 سو سټیم کی بدہ 809 سو د ورځې په پوزټیو راتل کړي دي ورګون الموست هغه ډیر کم فیګر دراغلي دي
د پاکستان حکومت وایي په ملک کې د کرونا مریضان په کمیدو دي او د وایرس نه خشبي مریضانو کې اضافه لیدل کیږي. د سرکاري شمیرې مطابق په تیرو 24 ساعتونو کې په پاکستان کې 1523 نوي کیسونه ریپورت شوي دي او لس کسانو ژوند لاس ورکړی دی. د طب پوهان وایي په ملکي کچه وایرس اوس هم موجود دی او د دینه د بچ کېدو لپاره احتیاط کولو ته اړتیا ده. ډاکټر فهد حسین وی ډیوه ته وایي د جیمین وړاندې دا وایرس ختم نکړي شو نو پراتلونکو وخت کې دا حکومت ته مسلې پیدا کولی شي. دوی وایي باید چې خلک په حکومتي تدبیرونو عمل وکړي. د خیبر پختونخوا حکومت اوس هم په بادي سیمو کې جزوی لاک ډاون لګوي د چرته نه چې د کرونا وبا کیسونه ریپورت کیږي. په صوبه کې په مجموعي توګه د کرونا وبا د ناروغانو تعداد 15,000 ته رسیدلی دي او دا وخت په ټوله صوبه کې 1,415 پاله د کرونا مریضان په مختلفو هسپتالونو او کورونو کې موجود دي. د لوی اختر وروسته صوبایي حکومت شمالي علاقو ته د تللو اجازه ورکړې وه او په دغه سیمو کې د سیلانیانو پرش کې اضافه شوې ده. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا مردان.
وایس اف امریکا ڈیوا ریڈیو خبری خپرونه لا دوام لري. په امریکا کې د نومبر 3 نیټې د صدارتي انتخاباتو لپاره د ریپبلیکن ګوند او د ډیموکراتیک ګوند هلی ځلې په کم پړاو کې دي. تاسو یې رښتیا حال اوریدلی شئ زموږ د همکارې منزه شهید په دې رپورت کې.
ریپبلیکن ګوند ولسمشر ټرمپ او مرستیال صدر مایک پنس یې په رسمي توګه خپل کاندیدان اعلان کړل. د 2020 کال ریپبلیکن نېشنل کنونشن په لومړۍ ورځ ولسمشر ټرمپ او مرستیال صدر مایک پنس دواړو شارلټ کې ویناوي وکړې. ولسمشر ټرمپ د خپلې وینا په سر کې پر ډیموکراتانو نیوکه وکړې او د میل یا ډاک د لارې د وټونو راټولولو عمل خطرناک وباله او هغه دې ته اشاره وکړه چې دې کې درغلې کې دی شي. اخلی ټرمپ وویل که تاسو غواړئ چې دوی واقعا لیونی کړی نو تاسو د 12 کال نورو ناره ووهی ځکه چې دوی په کال 2014 ټاکنو کې ځینی واقعا بد کارونه تر سره کړل. راځي وو ګورو چې څه پیښیږي. موږ باید ډیر احتیاط وکړو ځکه چې دوی بیا هڅه کوي د غټول 80 میلیون رای د پوسټ لارې راغونډې کړي. دوی هغه خلکو ته ورسته چې غوښتنه نه ده کړې او دا سم نه ده.
This is the biggest. This is it. Our country can go in a horrible, horrible direction.
فغلی ټول زیاته کړ چې زموږ هیواد په دې ټاکنو ډیر حسابوي. دا تر ټولو مهم دی. دغه ټاکنه کولی شي چې زموږ هیواد په یو وحشتناک ویرونکي لور بوزي او یا هم په یو خه او لوی لارې روان کړي. د دې تر مخه چې دغه ناروغي له چین څخه راشي موږ ډیر خرابان وو او په داسې لور روان وو چې هیڅ کلمه نه ولیدلې. زموږ د هیواد په تاریخ کې تر ټولو کامیاب اقتصاد او د ټولو لپاره ګڼ شمېر روزګارونه وو. دغه غونډه کې ښاغلی پنس د خپل ګوند د غړو څخه مننه وکړه. ښاغلی پنس د کورونا وایرس په هکله وویل چې تر هغه به دغه وایرس په وړاندې مبارزه او کار وکړي تر څو یې درمل نه وي موندلې. هغه د خپلو سرتیرو او پولیسو د حفاظت او همداراز قانوني اصلاحاتو په هکله یادونه وکړه. ښاغلی پنس وویل زه په بشپړ ډول ډاډه یم کچیری موږ ټول هغه څه وکړو چې د اوس او د نوومبر درېمې ترمنځ کولو ته اړتیا لرو، که تنظیم یې کړو، که موږ متحرک شو، که موږ ټلیفونونه وکړو، که موږ دروازو ته ورشو او ورونه وټکوو، که موږ خپله دنده ترسره کړو، موږ به د دې هیواد په هر ایالت او هر سیمه کې د ریپبلیکن مشران وټاکو او بیا به یې په ټول هیواد کې وټاکو. موږ د څلورو نورو کالو لپاره ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیا انتخابوو او دا ستاسو د دوامدار ملاتړ او د خدای په مرسته کیدونکی دی. موږ یو ځل بیا امریکا ښه کوو. په غونډه کې ګڼ شمېر نورو میلمنو هم ویناوې وکړې چې پکې د ریپبلیکن د نېشنل کمیټې مشره رونا مکډانیل هم د پرانستې وینا وکړه او د ډیموکرات ګوند کاندید په مقابل کې یې ښاغلی ټرمپ یو سیال کاندید وباله. خو بل لور ته د ډیموکرات ګوند صدارتي کاندید جو بایدن او د مرستیال صدارت لپاره کاندید کمالا هاریس د ګوند لخوا د نومول کېدو وروسته په لومړي ځل په یوه ګډه مرکه کې د امریکا یو شمېر کورنی چیلنجونو ترڅنګ په کورونا وایرس هم خپل دریز وړاندې کړ. د ای بی سی ټی وی نیوز سره په یوې مرکه کې جو بایدن وویل د کورونا وبا خورېدو په سر صدر ټرمپ نه ګرموي، خو د دغې ستونزې نه په تیښته یې تورنوي. دا فکر چې څه معجزه به وشي او دا وبا به په خپله ختمه شي دا غیر حقیقي سوچ دی. ولسمشر ټرمپ د کورونا وایرس د خورېدو د مخنیوي په خاطر د دغې غونډې د ګډونوالو لیست ډیر محدود کړی وو. یوازې 306 دیش استازی د رایه چونې پروسې کې په فزیکی توګه موجود وو او تر دې چې په بالروم کې د استازو څوکۍ هم د یو بل څخه په ډېره فاصله کې وي او ټولو استازو ماسکونه هم اغوستلي وو. منزه شهید امریکا غاګ دیوا شارلټ.
دا وایس اف امریکا دی ورډیو د نیم ساته خبری خبرونه لا دوام لري. اوس وړاندې کوو یو اداریا چې د واشنگتن نظر خای وړاندې کوون کې د زمونږ همکار مختار خلیل.
امریکای په شام کې د صدر بشار الاسد خلاف د لګیدلو بندیزونو د برقرار ساتلو پوخ نیت کړی دی. امریکای په شام کې د بشار الاسد د حکومت خلاف د لګیدلو بندیزونو د برقرار ساتلو پوخ نیت کړی دی، ځکه چې د بشار الاسد حکومت په شام کې په خپل خلکو ډیر زیات ظلمونه راټیټ کړی دي او په دې کې خو ځینې ظلمونه د جنگي جرمونو او د انسانیت خلاف د جرمونو په شمار کې راځي. همدغه وجه ده چې د امریکې د خارجه چارو او د خزانه محکمو د شام د اولس د تحفظ لپاره د سیزر د نامې د قانون لاندې په یو کم دیرشمه جولای په 1400 کسانو باندې د بندیزونو لګولو اعلان کړی دی. په نوو بندیزونو کې شام کې د بیکچ زیاتو ظلمونو د ښکار دوه کسانو په خاطر د هما او د مرات النومان په نومونو بندیزونه لګولې شوې دي. د بشار الاسد فوجونو 9 کال وړاندې د هما خار نه خونړی ګیرا توکړی وا او په خار کې دننه په امنناک مظاهره چانو کې لوی شمیر کسان په ډیر ناترسای سره وجلی وو. یو کال وړاندې د اسد د حکومت جنگي هوای جازونو مرات النومان کې په یو بازار ناتاره بمباری کړی ده. د روجی په میاش کې شوی دغه بمباری کې 200 بی ګنا مسلمانان د روجی ماتینه لګ وړاندې وجلې شوی وو. د اسد د حکومت فوج په لکونو بی ګنا شامیان نیولې دي او په دوی شپه ورځ تشدد کوي، سکولونه وران کړی دي او هسپتالونه او بازارونه اوار کړی دي. امریکانو واکدارانو زهیر توفیق الاسد او د شام د عرب فوج لومبې ډویژن هم د بندیزونو لاندې راوستي دي. دین علاوه د زهیر توفیق الاسد په بالغ زوی کرم الاسد هم بندیزونه لګوري دي. دا بندیزونه د 1994 انتظامی حکم لاندې لګولې شوې دي. اومددی انتظامی حکم لاندې د بشار الاسد په یو بالغ زوی حافظ الاسد باندې هم بندیزونه لګولې شوې دي. امریکا با په بشار الاسد او د په حکومت د شام په خلکو د کیدونکو ظلمونو د یاد ساتلې کېدو په غرض برابر بندیزونه لګئی. اوس وخت دی چې د اسد شروع کړي بی مقصد او فضول جنگ ختم کړي شي. د شام د خلکو د پاره د امن قائمولو اکی یو لار د سلامتی کونسل 2255 نمبر منظور کړي قرارداد دی. د بندیزونو د پاره د سیزر د نامي قانون او د امریکای په شام لګولې شي نور بندیزونه هم د شام د خلکو خلاف نه دي. او دا نه خو د انساني خواخوږی د امداد پلار کې خندان راولاړی او نه په قطبی شام کې د محکمتیا راوستو کارونه تعالی ترغه کوي. امریکا با شام کې ان چې د صدر اسد د بلقی لاندې علاقو کې هم د انساني خواخوږی کارونه جاری ساتي. امریکای په شام کې د جنگ ان خطون را پدی خوا ترو سپوري د انساني خواخوږی کارونو لا د یولسو عربو ډیر شو کروڑو ډالرو امداد رسولې ده. د هما او د مراعت النومان د پلیشو خلکو او د صدر اسد د حکومت د جنگي جرمونو او د انسانيت خلاف د کړو ظلمونو باید چې تپوس وشي. د اسد حکومت او د دم رفتيالانو د پاره اوس اکی یو ډالر پاتې ده چې د یوې سیاسي روغې د پاره داسې پاخه اقدامات وکړي چې د هغو تر مخې د شام د خلکو د حقونو او د هغوی د عزت او وقار پکې مکمل تحفظ شوی وي او یا به بیا نو بندیزونو ته ځانونه تیار ساتي.